افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه اوازې چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړې. خبرونه کې په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تیره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې دوه کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2006 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 28% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2006 کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیره ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د اتلس افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولی. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اوروزګان د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سیند تیرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی وو، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل پکې سپاره څلور ماشومان او شپږ ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو له کبله سا ورکړې ده. موټر چلوونکي له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل
موږ یو ځل بیا د روسیې له دولته پر خپلې غوښتنې ټینګار کوو. دوی د الکسی ناوالنی او دغه راز د روسیې سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپلو حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوي، ژر او له قید او شرطه پرته خوشي کړي.
الکسی ناوالنی چې تیره میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی، تورن دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقض کړي. پر دې دغه راستور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې یو سرتیری پسې تهمت کړي. ښاغلی ناوالنی بیا پر دې لګول شوی تورونه سیاسي بللي. امریکایي چارواکي وای پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استمایه غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې و. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استمایه غونډه کې پر بحث شو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښي کړی و یوه جنگ ته چمتو ډله د واشنگټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شاوي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شاوي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو هلته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت په اند موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پر کړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وای د کرخه بلی غاړه ته د اوختو لپاره لدی پرته چې پیسې ورکی بل لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوي بس پروت مو وکا بوند کې د درېس په وکه کې ادمي دی وکاله دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رات کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچی پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونه کړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او همې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوه کې لیبی میاشتې ځن وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ارګ کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنید. در یک فرصت مخصوصا در ناتو فیصله چه فیصله اون کرده یک لوی پیغام ده او انشالله تعالی در حق خلق و ادعاگانی چه خلکو ته پنانه واتلار سی او تسلیمی ختمی اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او حل ته ورسی زمينه به وته برابر
است. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې ل دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمي مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیګا شپه په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د درېدلو اصلي لامل دي، د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویانده خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مردل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو د تماس د ډلو ترمن د خبرو لبیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تېر خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلي چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي، آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوې؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پره کې بیا طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې تیراسي د کوشتخونو ګوري، په دا ژمي څو انسانان موسو د کورو څخه په لکونو کوي انسانان پیراري. نو زه وایم چې د قدرت سره تېرېږي ټول ته مشکل حل دی. درمخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شر کاله درمخ څوک یې اوس څوک یې ته ولاکه په څوله خوشاله یا ستا سولې ته نیتي تا او ستا ورو خلکو په دغه حالت کې ګټه ده چې اوبه خړوي مایا نسي. خبره دا ده دردېدلی ولس، دردېدلی افغان ولس
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ته چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده. طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو، واشنگټن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي، په قطر کې دوی بېته سره ناست دي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغه نوې ادارې چې له دوی سره په تړ شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استرلو باندې هم له سره کتنه کوي،
بالکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای دا ټول وخت سره وای اوس بل د ګوز دغه انسانانه منم لري کېدی. فشارونه خپل دې مونته یو خبره کوم، چار څوک باید خپل په واده او پاول کې د واده لپاره کړی جمهور دی ک طالبان دي ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه خلو بچی شرکتي د دې غمو خلک چې وګوري په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کال مخته یو خارجي د امریکای یو شخص ورکو تشته ول سوې 100 میلیونه پیسې او پیښتې خرچا په لاس را کې راوښوې. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي، په دنیا کې مار نه سي وجلې دي حساب، ما یې نه سي وجلې دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب امري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. په اسرائیل توای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بعهدی او اوفو بعهدی کو وی یا فرهبون بلا کی په ځان د انسانانو سر دغه
بله
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت له خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیکی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د سول لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی موږ واجی ورسره وکړې جمهور واجی وکړې تایید یې چې مګر په عمل کې هیڅ شی نه وکړي. طالبانو موږ په دغه اعتماد دي موږ به ورسو په رنګ باندې ووي بدنامه مې وکړي د حکمتیار چمبر او کې د طالبانو رهبري دا اعتماد نه دي. خبره دغه ده اوربند چې نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ورو به وای هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
سر کې رئیس صاحب جمهور خپله د رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هیچ چا سره نه وعده کوي نه پر وعده دي. دی باید بچایي دی باید رئیس جمهور چارت پیشېږي. د سولې د شورا خبره تا وکړه د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کوي د پاکستان په مذهبي ثبوت چې افغانستان دلیل هر پولي دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
په رفتو احمدو چې اخر یې هغه بته سولې ته آمده
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی غړی احمد خان مسلم وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي وای د ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لاره د کرخه بلې غاړې ته د اوختو په بدل کې لدی پرته چې کمشنر کاران ورته په زورګونو پاکستاني روپی ورکړي بل چاره نه لري. سیمه ای چارواکي وای دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست پکتیا پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرخې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرخې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 2000 نیولې تر 1500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 13 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګوند دی هیواد پاکستان ته تللی وو.
زمونږ سرخزیانو دوی سالین دی پوځیانه پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي بس ته صحیح تلای شي ته خبر ته رسیږي په ورځ کې ولا 17000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوله کا بوند کې د درېس په واکې کا دمې دی وکړل دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پکتیا د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولی چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرخې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایت شورا د غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوځ او مالشي کمیشن کاران او په کرخه کې یو شمېر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په دلاره کې د اوسنۍ سنځو یو لامل هم د دلاره نه رسمي کېدل دي. خدای وای ک د پیسو د خستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به لازم اقدامات تر سره کړي.
یو لامل خدای د شي تر څو لار ترانزیت تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نسی دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونه سره راوړي ان شاء الله موږ به هغه ته رسیدګي کوو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم غیر رسمي سوداګریزو لارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دې لارې د ترانزیت کېدو او دا چې په رسمي ډول خلک پرې تګ راتګ وکړي او سوداګریزې چارې پرې پیل شي د هدف لپاره یې خپل لومړنۍ چارې ترسره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتين وای دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه کړې نو موړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بل خو د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشوري او ناست روان دي خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ درسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورت کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي. منظور پښتین د پښتون په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې دوته ویل کې دې شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي په هر ځای کې دننه مختلف څوکونه موجود دي نه په دې مطلب باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه منشور دی مده که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیس وي خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی دا ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي.
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن دوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن دوړ پر یاد موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي
لکه چې کومه د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده ملګرو سره مشورت کیږي لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره بره دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قوم پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کیږي بیا به مونږ که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي که هغه منظور پښتین که هغه هر څوک زموږ د افرادو سره څه کار نشته خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویل د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
تر
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلې چې ګواښي کړی و جنگ ته آماده یو ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نور امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه و شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخوانی مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو استخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته د استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ایم ای کلبوکار رهبری کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته یې سپکاوی وکړ، دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان وژل شول، یو یې پولیس و، ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یو سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یو خوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې په خپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده پراتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
پر هلمند ولایت خبرې کوم. کوچیانیو کال وچ ته په مادو کې مرضونه دي، تنجان وري مګر د تباخ را مړه کړه، انسانان مو مریضان دي، ټوخي تبې لري، معلومه نه ده چې څه مریضي یې، د مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مصرف کومک هېڅ پاملرنه په موږ کې نه کوي، هېڅ سر په کوچیانو پسې نه ګرځي، ډېر در په در ستړي، مادو کې مرضونه دي، د دولت په وري په چور کې د غره په لمن کې موږ ته برمې وایي چې موږ ګزاره باندې وکړو، موږ هم د افغانستان یو مشوکو نه متر مکتب نه ماروم یو تر کلینیک نه ماروم یو چې مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر ته رسوو هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در په در دي، د دولت کومک ورسره وکړي، د دولت د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیراسان دو کنر ولایت دو غازی آباد دو لسواری نان تا سر پا تماس ده چی پا غربی آج آباد کی او بنش کده او زنانا دو چونین کلومتر نا او دستر او بر آگی حکومت نم داخل آده چی داغه مشکل تا پاندار نو که ده خلق دا مشکل حل و فاسد و سلام پا احترام.
زه دا وخت خبر کوم چې د تازه ماشونه چې کوم مخاطب کې درسونه کوي دا هغه ماشونه نه ورکول کېږي، هم یا منګړي ورکول کېږي. فامیلی هم نه معلومې چې دا ادارې د خاص خزې پلاټ پر څه کېږي، څه کوي خاص پر څه کېږي. په هر حال کې موږ درسونه تر پای وایو، ورسته معاش یا د دوه میاشتو راکول کېږي، یا د درو میاشتو راکول کېږي. زما آواز سر لوړو کمات ورسېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشوم کې مو پریخو کور مو ودان. پیغامونه تل راته سپټو یو موږ هم تل خبرو. د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې که غواړي چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه ته غوښی.
وکړ.
دا اول ځل د پاره سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنې عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کړ. بیا وروسته په 1422 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ.
د ژوند په شیبو کې لونی ځ خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو بل خبرونه هم درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنګیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوبلي عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 24 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان 13 ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره لاستنه مړه شوي. د اوروزګان د والی دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې 13 ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې وه.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وسلو بي سيالي لپاره پچاچونه وشوه. د افغانستان د وسلو بي فدراسيون رئیس سیف الدین توندوغان ازادي رادیو ته ویل چې د پچاچونې په دغه مراسمو کې 300 چپچونکو له بلابل ولایتونو شپارس لوبډلې ټاکل شوې دي. خاغلی توندوغان وایي د وسلو بي دویم پړاو سيالي د هوت په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یو اونۍ به دوام وکړي. نو موړي ویل چې د لوبې له جوړولو هدف دا دی سو غوړه چپچونکو په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له شپېتو کانفو کلبونو ګډون کړی چې په نهه کټګوریو کې ترسره کیږي. خغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبې لوبډلې غړیتوب دی چې د دریو ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبې لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا وایروس د پرختیا لامل د ځوانانو د فوټبال ټولي سیالي لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا وایروس د پرختیا لامل تر 19 کلنو ښکته ټولي سیالي لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالي چې ټاکل شوې وه تر تلونکو دوه میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په کوربتوب ترسره شي هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا وایروس پرختیا لامل د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحادیې هادیو هم لدې پریکړې ملاتړ کړای.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلې ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو آزادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نوایل شو چې د آزادی او شخصی امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی آزادی باید محترمه وشمیرل شي، او اصل پر دی ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصی امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې آزادی د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د آزادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې آزادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې آزادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې آزادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو آزادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 ماده کې هغه څوک چې د چا آزادي سلبی یا ها خلک چه سبب که گیده خلکو آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لانده و سیپدی بارا کراغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی د چا آزادی ترینه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا آزادی تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او آزادی په اړه څه ویل شوی؟ یعنی تر کومه حده ته خپل آزادی لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا آزادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د آزادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې آزادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې آزادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب آزادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا آزادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې
دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده. که تاسو ګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي، د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پوهنځی ووایې، یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسې ازادي او شخصي امنیت یا دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو 16 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې 16 کالو کې کمیسیون 2,238 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخلې سره خوشې کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 16 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله، هغه په خپل قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځته کړ؟
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنۍ عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کړ. بیا وروسته په 1802 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و، د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا یې ارزښت وښنو، ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې، ملتیا مو وکړې. قدر منوتونکو، انسانان له مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو، کمپیوټر انګلیسي کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی ټکنیک د پانتون د کمپیوټر ساينس د پانځي استاد سهیل مختار راکوي.
دا اول ځل د پاره په څلورم قرن کې د بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کو. ابکاسو د لاسی محاسبه کولانس به ورسته په شپاره سو د وسل وختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کاسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کو چې هغه کولای شو د محاسباتو کې خدای ډېر ابتدایي ماشين په دې جریان کې ماشينونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشين د انیاک په نوم دا په 1948 کال کې جوړ شو. د ماشين کولای شو چې د نیوکلر فزیکس محاسبه کې نیوکلر فزیک محاسبات دی 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وینو ته تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د توې الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر دی چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر د انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل او آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنا به په 1993 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1911 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو ورپسې په ننګرهار کې یو څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس خو تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي په خو به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدل یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه خرڅول
جالبه مونږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي پکې دی. یو مسلې دی حل کولو لپاره تک خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر وروتی دي. مثلا ته خپل زندگی کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي دی حل لاره درته کوي. دغه خلک دی خو پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره. دغه خلک دی چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره. دغه خلک دی هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اپینین وسم هغه وخت هم فرق کوي. نو هغه وخت کې کچا استفاده کوي ما ته قطع کی راک او چې زه فلم پکې ګورم مثلا چې شای غټي نشي به ویلي. نو سړی راغی او بیا در وای هغه د څه شای لري د څه قاتیږي. خا کمپیوټر خا اول خو مونږ هم په بونې ځان قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي. نو ته چې غواړي په دینه پدې چې دا سٹارټ سره کوم شي. نو په هغه وخت کې د خلکو نظر د څه او وسته خلکو نظر د څه د مثلا علمی سطح باندې د تراسي کنه د نبوختنه کې څه مثلا ماده دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري. د تور توای فرض کې مثال وم ده تم ده چې ډیر قیمتي دي څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري به په هارد ډرایو کې ایچ ډی لري. وس د تراسي خو پروفیشنل طریقې سره د نبوختنه کې در دوايي څه مثلا ماده دغه نسل کې په کار ده دومره مشخصاتي او زه خبرم چې ریټ څومره ده لریټ نیم حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلې شو چې وته ډیسکټاپ او بلته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولې شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېبي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په فایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نو موړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیر چې پورته ښکارا شو
د منګ او خی او هغه د سودینا کمپیوټر راغخته و هغه وخت زه وړکای وم. نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دمنګ او کې سیو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول. نو ما ورنه پختنه وکړه چې ورور دا څه شی دی ستا هر شی پم دی کیږي دا خو یو عجیب خونه شی دی. هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیر وو یو ډیر عجیب احساس راته کې دا به سره کم شی. خو بیا دغه میرا بانی و چې هغه کمپیوټر ما ته راکړ بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا. نو په هغه شکل چې موږ استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ایم بی ریم او سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی څلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره.
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړایتا
موږ دا اوس وګوره دا خپل لپټاپ راغله موږ سره دا اوس نو لیټس ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کئ
یو دا
دا ول دا لپټاپ منګه جوړو
کدر ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه مونږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ لرته
د کمپیوټر سده اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګرای دی په دمه ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپینګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه څه رقم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسې بعد شپږ میاسې بعد داخله شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک چې هغه مسلکي وي پاک صفا شي منظم شي هغه نه وروسته بیا هغه استفاده کوي
نو دا خو ډېر مصارف راځي چې درې میاسې پاس کمپیوټر انجینر ته ورو
د دې زیات مصارف نه راځي 500,000 روپۍ خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابیږي نه که چېرته څه مشکل پکې مشکل به هم رافسي زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم بلت یاد دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
دا چې بیلابیل کمپیوټرونه لنږدې څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې له لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلې دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په اره کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي د لپټاپ هغه تویل کیږي
تاسو ډیر خنومه نو واخستل مګر د اریاوی توزیغ وړي تاسو ویل چې کمپیوټر رام ده کنه په دې اکل معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه تویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دی د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات تکول شي په کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور دی ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا
bale هغه قیمته کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت یې سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې شي دي 6000 افغانۍ نه شروع تر 2,25,000 افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو دا ډیر مینیږي کنه په دوه کې څه توپیر
عین ماډل مطلب په هغه ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خو خید دي لپاره سپکی وزن کم لري دغه لپاره خلک خو خید
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه دا کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي
اکثرت مال دوبۍ نه راځي ل امریکا نه راځي ل اروپا نه راځي
اته سي نه د مال دی امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری چی دی هغه بیا چین ناراضی
ځینی وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چی هغه د منځ وسایل چنج سوی بدل سوی کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي
اکثرت خلک هم دا سی کوي چې اموال سره لته انتقالی لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې هم دا غسی هغه پکې راضی
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نه وی دي پرزینه دي بدلی سوی
دا سی دا باید کارتن اول معلوم شي کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی دویم قدم کې دا د تاسو باید د سیر نمبر له ویب سټ کې چک کړئ ا ته ویب سټ کې ورکې تاسو خو چې د دې سمره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده آی استعمال سوای نه د استعمال سوای او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونې سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته یا دا کمپیوټر نه وای دا کنه د اطمینان لپاره
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتلل چا کمپیوټر اخیست څوک به په قیمت نه جوړېدل بیرته به روان شول. له یو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږېدلی و ورته غوږ شي.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم چې دلته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم یې 8 GB وي، هارډ ډرایو یې تقریبا 256 SSD وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی، حتی که هغه که راډیو برنامې دي، تلویزیوني برنامې دي یا پونزي دي، ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي، بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزورې به وي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. Show me.